درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام تکرارو، خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د روسیې د ملکی هوایي چلند ادارې نن وویل چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره وو تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د روسیې د هوایي چلند ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت پولیسو وویل چې په دغه ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی دی. د روسیې د هوایي ملکي چلند ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دا چارټر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې مسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې د الوتکه په 1928 میلادي کال په فرانسه کې جوړه شوې وه. په همدې حال کې په بدخشان کې طالب چارواکي وایي چې یوه الوتکه د زیباک او کرانو منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری رسنیو ته په استولي پیغام کې د الوتکه هندي بللې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مسؤلان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندیدو له کبله د دوو هیوادونو خصوصي سکتور د ورځې 200,000 ډالره زیان کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او نورو سوداګرۍ لارو د بندیدو نن اتمه ورځ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل هلې ځلې روانې دي، خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری لارو د بندیدو له کبله په تورخم کې د پاکستانی سوداګرو انتظار ولاړی لاری بیرته پېښور تستنی شوې دي. وروسته لدی چې تیرونی پاکستانی چارواکو د افغان باری نقلیه وسایتو پر مخ د تورخم لاره بند کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستانی لاریو مخه ونیوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندي دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ له تورخم څخه د دغه هیواد د سوداګرو تر سلو ډېرې لارې له دې کبله بیرته ستنې شوې چې په هغو کې بار میوي او ترکاري خوسا کېدی. دا لارې د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته انتظار وي. پاکستان وایي یوازې هغو افغان لارې چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه ولري. د یو خپلواک فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له ټینګار سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلی غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګانډا کې دایره شوې وه وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یوه هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وای په سور سمندرګي کې د کړکیچ پر زیاتیدو اندیشنه لري. د سی ان ان ته په مرکه کې چې نن خبره شو وویل اندیشنه یې دا ده چې پر یو بل د امریکا او حوثیانو حملې به له کنټروله ووزي او په سیمه کې به نښتې پراخې شي. وسی وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي په وروستیو اونیو کې په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو بیړیو د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي او له دې کبله د آسیا او اروپا ترمنځ نړیواله سوداګري اغیزمن شوې ده. امریکا او بریتانیا د حوثیانو د اقداماتو په ځواب کې د هغوی پر مورچو یو لړ بریدونه کړي دي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنا اسمان لاندی خبرونی تمو زه اسمت ساروان هر کلی کوم ملګری ملتو د افغانستان د اقتصاد پاره په یو راپور کې ویلي چې د دغه هیواد اقتصاد یو څه ثبات موندلی خو ګڼې ستونزې لا هم لري. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ملګری ملتو په راپور کې له دې سره سره چې په ټیټه کچه د افغانستان اقتصاد د طالبانو د څبانې دوه کلنې واکمنۍ په موده کې ثابت بلل شوی راغلی چې افغانستان پر نړیوالو مرستو سربیره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصادي ودې د کموالي په دلایلو کې بانکي محدودیتونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې خنډونه د حکومتي ادارو انزوا او یا په افغانستان کې د رسمیت پیژندل شوي حکومت نشټوالی او د کرنې او صنعت په برخو کې د بهرنۍ پانګونې نشټوالی یاد شوی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې 2000 میلادي کال د افغانستان او نړۍ د اقتصاد لپاره شکل نو د کورونا وایروس ته خبرېدو لکبل د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان اقتصاد زیات زیانمن شو. په دغه کال د کورونا وبا د خبرېدو لکبل د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 1.2% کم شو. په ورپسې دو کلونو کې 20.2% ته راټیټ شو. تیر کال یعنی په 2023 کې د افغانستان اقتصادي وده ډېره ورو وه او ورسره د کال په وروستیو میاشتو کې بشري مرستې هم کمې شوې. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې افغانستان د اقتصادي ثبات او د بیوزلۍ په کنده کې د نلویدو لپاره د جدي اقداماتو کولو ته اړتیا لري، لکه دا چې د بانکي سیستم په لاره کې د خنډونو لرې کولو، د خصوصي سکتور پیاوړتیا او د بهرنۍ پانګونې مستقیم جذب. د افغانیو ارزش په وروستي یو کال کې ښه شوی او د انفلاسیون مخه هم نیول شوی او حتی د ځینو اجناسو بیې ټیټې شوي، خو ویل شوي چې د اوږدې مودې لپاره دفلاسیون د کورنیو تولیداتو او صادراتو لپاره ښه نه دی. دغه راز له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې پر لپسې ستونزو د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی دی. افغان سوداګرو ډېر مالي تاوان کړی او د صادراتو مخه یې نیول شوې ده. همدا اوس هم له پاکستان سره د افغانستان اکثره تجارتي او ترانزیتي لارې بندې دي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د اقتصادي او مالي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی او د افغانستان د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان مهم میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې نوبت درکو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم خپل لنډ نظرونه څرګند کړي. لومړی پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی د افغانیو ارزش ښه شوی دی خو د خلکو اقتصاد ښه نه دی، اقتصادي تنګسه زیاته شوې ده، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه ښکاري؟
السلام علیکم. زه د اتوه مثبت خونه چې تاسو په راپور کې یاد کړو چې د پیسو پارسو له منځه تلل یا انفلاسیون له منځه تلل او دوامدار چې د پیسو ثبات پیدا کېدل او د خپل په نرخونو مړې ته تاثیر کړی او نرخونه هم ښه شوي دي. اجناسو دا مثبتې اشارې دي چې اقتصاد کې راځي او افغانستان اوس نو تقریبا له انفلاسیون څخه وتلی دی، انفلاسیون ته تللی دی او دیفلاسیون داسې حالت وي چې په دې وخت کې اقتصاد وده نه کوي، اقتصاد بېرته وړکی کېږي. نو په دې وخت کې په کار ده چې اقتصاد ته پیسې زرق شي او پانګونه وشي او که خارجي وي که داخلي وي که سکتور خصوصي وي او تر څو چې بېرته دا اقتصادي حالت او اقتصادي چرخ شي چې وخت کې ډېر سلوي دا بېرته تیسي او بېرته اقتصاد وغوړېږي. نو په دغه حالت کې حکومت ته پکار ده چې خارجي پانګونې، خصوصي سکتور پانګونې، همداراز داخلي پانګونو ته زمینه مساعده کړي او همداراز نړیوالو سره کار وکړي چې د افغانستان کوم فرسوي پیسې دي یا کنګل شوي پیسې دي هغه را خلاص شي په بانکونو باندې نه کوم څه محدودیتونه دي.
بله سب
هغه باید باندې راشي، او خصوصا په بانکونو کې موږ مشکل لرو چې موږ په بانکونو خاص سفت استعمالو، اوس نړیواله شبکې نور هم راغلي دي، هلکه د چین داسې د بانکي شبکه ده داسې نور راغلي دي، هغو سره باید ارتباط ونیسي. موږ سفت کې مشکلات لرو، سفت کوم بانکونه چې دي غړي هغه زیات افغانستان سره معاملې نه کوي، نو سفت زموږ هغه مسیجونه نه پاس کوي، نو داسې د چین یو لوی شبکه جوړه شوې ده، هغه سره باید بانکونه کار وکړي چې تر څو په افغانستان باندې د بانکي انتقالات صورت ومومي. نو په دې باره کې ضروري ده چې تاسو یو بل موضوع ونیسئ، یو بل وخت یو ونیسئ، دا موضوع ونیسئ چې سره کوم دا بانکي مشکلات.
په دې خبرونه کې به ډېر مننه، په دې خبرونه کې به اشاره ورته وکړو، ډېره زیاته مننه. اول شاید د ډېر اوریدونکو په سین کې سوال دا وي چې نو ولې تر اوسه پرې تاسو د چین یادونه وکړه، دې خواته مخه شوې نه ده، چین څو څو ځلې وادیم وکړه چې پنګونه کوي وې نه کړه، نو خن په دې کې څه دی؟ آیا د چین دغه سیستم چې تاسو یادوي کار نه ورکوي او که نور مشکلات دي؟ وروسته به در وګرځو، وربه شو شاغلې صافي ته چې د افغانستان د سوداګرۍ پنګونې خونو عمل رئیس ته صافی صاحب، د پنګونې په برخه کې په افغانستان کې څه شوې دي؟ په دې تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې بهرنۍ پنګونه نه ده جذب شوې، آیا داخلي پنګوالو پنګونه کړې ده؟ کې کړې وي تر څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات ټول قدرمنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د 2021 کال چې کله د امارت اسلامي حکومت افغانستان ته راغې، نو دلته یو حساس حالت موجود و. دا حساس حالت د دې لامل شو چې په هیواد کې د انفلیشن پر ځای ډیفلیشن طرف ته لاړو. د دې څو وجوهات و، څو وجه وې چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې تشریح ته ضرورت لري. اما پانګونې په برخه کې که زه وایم چې د افغانستان داخلي سوداګر چې دي هغه خپل په لومړی وختونو کې خپل پانګونه بیرون طرف ته وویستله، یا روانو، یا یو څه ویرې لرله چې آیا وبنشي یا مشکلاتو سره مواجه. خو د وخت په تیریدو سره چې څون حکومت کارونه شروع کړو، حکومت دوی ته د یو پرمختګ کولو لار ورکړه، نو دوی بیرته خپل هغه پانګونه په ځای پرېښودله، یا کې انتقال کړي نه، هغه مطلب خپل کارونه مخته وړل. نو یو داخلي هغه سوداګرو چې دغه کار یې کوو. دویم خبر دا ده چې په افغانستان کې ضرورت دی ته دی چې موږ په هغه سرمایدارو باندې کار وکړو په اول قدم کې چې هغه افغانان دي او په نور نړۍ کې سرمایه گذاری کړې ده، یعنی په خپل په متحده عرب اماراتو کې یا په نورو هیوادونو کې، پاکستان کې، ترکیه کې، دغه هیوادونو کې سرمایه گذاری کړې ده. نو د دې لپاره باید کار وکړو چې دغه خلک موږ په لومړي قدم کې راجذب کړو، ځکه چې موږ خپل افغان رانه ولو، خپل خلک رانه ولو، نو موږ ته به خارجي سرمایه گذار یا د پانګوال څنګه راشي؟ لکه څنګه چې پروفیسر صاحب وویل، ضرورت دلته دا دی چې موږ په خپل داخلي مارکیټ جوړ کړو. داخلي مارکیټ دا دی چې اوس خرید قوه کمه ده په افغانستان کې، یعنی نړیوالې ادارې، نړیوالې موسسې، یا هغه خلک چې په هغه په غټه سطح ژوند درلود په افغانستان کې، هغه د افغانستان څخه خارج شو. نو دلته یو اقتصاد، یو وړوکی اقتصاد شو، نو دغه وړوکی اقتصاد د خرید قوه د خلکو کمه شوله. نو دلته که موږ پانګوال ته مثال هڅه وکړو چې هغه راشي پانګونه وکړي، نو هغه حتماً د مارکیټ ګوري چې دلته مارکیټ څونه قوه لري، څونه زما هغه اجناس یا پیداوار څونه زه کولی شم چې په دې وطن کې خرڅ کمه. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ په نړیوال سطح باندې افغانستان اسلامي امارات او دا خلک ټول په مجموعاتو کې هغه هیوادوال چې هغه بیرون کې پانګونه کړي، هغه راشي افغانستان کې پانګونه وکړي.
لومړی قدم بدای چې لړ مثال عزیزی سی بو چې په دې وروستیو کې تاسو به راپور موردل چې د غټه پانګونه دلچسپی خو د لچې په افغانستان کې غواړم چې پټه پانګونه وکم. نو دغه 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 شان طرح کوشي نو خبر اوس مهال په پاکستان کې زمونږ پانګوال دي چې خصوصا پاکستان چې اوس په دې وروستیو کې افغان مهاجرین ته یو اجباري راوتلو او خلک راتل نو هغه خلک اوس چې زه ګورم دلچسپی دا په دې لري چې خپل هغه پانګه افغانستان ته انتقال کړي ځکه چې په پاکستان کې په دې باندې زیات مشکل سره مواجه دي خصوصا دوی په خپل نوم باندې پانګونه هم نه ده کړې نو هغه غواړي چې وطن کې دوی ته یو فرصت جوړ شي او فرصت څخه استفاده وکړي. متاسفانه نوویل شم چې په افغانستان کې چې امنیت به وي خو دلته هغه اقتصاد نه دی موجود چې هغه کې یو پانګوال د دې مارکیټ وګوري او هغه ته وهڅیږي دلته پانګونه وکړي. خو په یو 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 سکتور کې کومو وګورو هغه کې به نړیوال پانګوال کول شي په غټه سطح افغان پانګوال چې هغه د مادن سطح ده چې هغه کې یې زیربنایي داسې یو کارونه دي نو مادن سطح چې مثال که هغه زغال دي که هغه نفرایډ دي که هغه مس دي که هغه نور داسې شیان دي که په دې کې خارجي پانګوال یعنی هغه خام مواد چې په افغانستان کې موجود دي په هغه کې سرمایه ګذاري ته ضرورت هم دی او پانګوال هم کولی شي چې راشي او پانګونه وکړي. هغه په لومړني قدم کې اغاړي نه مواد چې دی په هغه کې پانګول ته وخت ضرورت دی. بله
ډیر مننه سلامات اوسه. تاسو یو اړخ ته اشاره وکړه چې اوس زموږ بازار هغه سي بازار د مارکیټ یعنی د خلکو د خرید توان کم شوی دی نو که څوک پانګونه کوي څوک به ورنه اخلي او لبلې خو د اعتبار او اعتماد مسله هم ده چې په بانکونو باندې څومره خلک اعتماد لري په دې روان وضعیت باندې څومره اعتبار لري په دې څومره خلک اعتبار لري چې یو حکومت چې دنیاوالي په رسمیت نه پیژني دا ټولې مسلې شاید یو لوبل سره لاس ورکړي او دا د دې سبب شي چې پانګونه کم شي په یو هیواد کې. خیر وروسته به په دې اړه ستاسو نظر واورو. خو ور به شو ښاغلی محمد نبی افغان ته چې د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال دی او په عین حال کې ملي سوداګر دی. افغان صاحب که تاسو د ترانزیت په برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي څومره مشکلات دي افغان سوداګر په خپل څومره مشکلات لري خصوصا د پاکستان په اړه خو به ټول خلک خبر وي له نورو هیوادونو سره مشکلات شته او کنه.
مننه فروان صاحب سلامونه تاسې ته ملمنو ته اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې د امارت لراتګ سره مخ کې هم د غتیر شل کلونه د موږ چې کوم تیر سول دا ټول د امریکا په ډالرو باندې تیر سول او هیڅ بنیادی کارونه سول کدا تاسو چې اشاره ورته وکړه امجی صاحب ویلې یا دغه چې تاسو سره بولې چې دلته وضعیت نه د سوي د تیرو سلوختو کلو کې موږ نړۍ ترقی وکړو موږ ترې پاتې یو. دلته په اوسنی حالت کې موږ په سیمه کې په دغه یو حالت کې قرار لرو د آسیا په ځړ کې قرار لرو اما د موږ له دې جغرافیایي موقعیت نه موږ استفاده کړې نه هم سایګانو کړې دا او نه په سیمه کې موږ به برخه پاتې شو. سروان صاحب دلته دغه کومې پروژې هغه کومې غټ غټ پلانونه چې هم سایګانو لرل یا وسله کچین چې هغه کومې پروژې لرلې یا په سیمه کې د مرکزی آسیا او د منځنۍ آسیا وسلول دغه یعنی له افغانستانه پرته یعنی ناممکنه او ناممکنه دغه چې دغه د بخوانی یا د واخان لار یا د بریشم لار دغه یعنی دغه بیرته په سیمه کې پاتې کېدل ځکه دا ډیر یو مهمه ترانزیتي لار ول د چین لپاره دغه چین د ایران لارې له اروپا سره د مزکې لارې وصلېدل دا ټولو کې موږ به برخه پاتې په دې سلوختو کلو کې د موږ هم سایګانو ټولو د موږ له ضعف او استفاده وکړو دی هم تاوان دې لې ګټې نه د کړې د موږ په دې وضعیت کې د موږ په دغه ترانزیتي وضعیت کې چې موږ به برخه یو دی هم پښیمه کې محروم پاتې سوې دي ځکه یو بل ته ضرورت لري وسکه دنیا اروپا مخته تللې ده په دې مخته تللې ده چې دوی ټول ملکونه یو بل سره د وروري په فضا کې ژوند کې دا رقم ژوند نه کوي چې منفي اړخونو ته ځي او یو د بل په خیر وي. لکه اسیا کې چې دا موږ قرار لرو ټول هم سایګان هغه ورځ ایران او پاکستان سره والو زول سره وېستل، یا دغه ایران او افغانستان یا یو پاکستان او انډیا دغه نور هغه ملکونه، نو دلته دي چې دسه وضعیت ورځ تر بلې منفي خواته ځي. یو هم دې تکایل نه ده چې موږ باید ترقی وکړو او مخته لاړ شو. دې موږ ترانزیټي وضعیت لوسه پورې موږ په ابتدا کې یو، او ابتدا کې موږ نه پریدي. دې موږ غټه ترانزیټي لاره پاکستان ده چې متاسفانه په دې تیرو شلو کلو کې موږ خپل تجارت نه ده ترې کړی، صحیح استفاده نه ده ترې کړی، دوی هم نه ده ترې کړی. ځکه په مختلفو نومو باندې کله بلارې بندې سي، کله دروازې بندې سي، دا تجارت تقریبا اخرین کټ ته رسیدلی ده چې مکمل بې ثباته ده. په دې لار باندې چې څوک تجارت کوي هغه به له خپل تجارت سره ظلم کوي، هغه ځان سره ظلم کوي. نو موږ اوس په فعلي وضعیت کې امارات تر ډېره حده کوشش کوي، او دا باید یعنی هغه افراد او اشخاص راولي، تخصصي افراد او اشخاص، که په هر لارې که هر څنګه موږ په بدیلو لارو باندې باید منظم کار وکړو. د واخان لارې وسلېدل
بله افغانسه
لهراته
درست ډیر مننه
لهراته دغه مزار شریف سره وسلېدل
درست ډیر مننه افغانسه بیا به هم نوبت بله بله حق دی او خو زه فکر کوم چې بیا به نوبت درته ورسیږي، بیا به خبري وکي. کور ودان اوس په ورشو و به ګوري چې اوریدون کې متسوي یا اوریدون کې تیار لرو ځان راو پیښنه.
مننه سروان صاحب، دلته خو چې د پاکستان سره د لارې بندسي یو خو د شانند تک او د خلکو یې خراب دی، خو کې بس دلته شانم ګره منظور ته دا
مننه. تاسو په موضوع پوښلو ټلیفون مو قطع کیږي، سلامت یاست؟ ستاسو خبره دا و چې له پاکستان سره د لارو د بندیدو لکبل د جنسونو بیل وړي شي، خو څنګه غشيان به خام خل وړي شي چې له پاکستان یا افغانستان واردوي. یو بل اوریدونکو هم لرو تمد چې د دوی شخص صفا واردلې شو او مشکل ونه لري، خو نه متاسفانه د دوی ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو شته زنده او پیښنه آزادی رادیو
د ټولو محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګشه بیاست.
سلامت یاست؟ مهرباني.
قربان سم عبد الحاد تعلیم د هلمند ولایت سره یو سلام ملمنو ته ما خدا پاک دې وکړي. سرمان سم محترم را بسم موضوع ته د غزمش پسیمه کې د افغاني د غچ دي مشت پرځای د دې چې غټه را ورسېږي تاوان ډیر زیات را رسولې دي. د بیلګې په توګه زب باچ دغه وامه ګوره تلته په خوا چې کالدار باندې سودا کېدل خلک چې و ډیر وبسا و. مثال د خبري شی ډیر ارزان وو، خو دلته چې د افغاني او د کالدارو د غراله سروان لاله دوغنه تاوان د عام خلکو ته وکي. زه مثال در کوم چې په خوا په سل کالداري یو شی دکاندار خرڅوي وساغه په 500 افغاني خرڅي، یعنی دا سیم ژغینه ته د دکانداران سره. نو دا باید د دولت وظیفه ده چې په ملک افغاني د خکی خپل پیسې ته خمش ډیر زیات خوشاله وي. لیکن خبره ده چې دا شاروالي والا باید چې د دکانداران ته نخنامه کشي دي سروان لاله ګوره دلته خلک چې ډیر ستړي دي په خوا چې شی په کالدارو پاغه باي وس پاغوانی پاغه باخر چیز، یعنی د سیو امژغی نست باید شاروالی والا دغه دغه تفهم وکي. او بل د میلمنو څخه یو پښتنه سروان لاله دغه لرم زوایم ک چیرې دولت غواړي چې افغانی لا شدود کې د خپل په یواد کې په خپل ملک کې زوم دا بشنه وای چې د دولت تخواس زین سراپی دغه ټوټ شارو تر اغلی وای. مثلا بازار والا زر کالداري مثال په 240 افغانی دغه دغه سراپی شې دی بازار تر وړي وای دی په 280 افغانی 220 افغانی دغه د کوالی. نو زوم ما په فکر دغه ډیر شګ غامي میلمنو سم دغه دغه لرم چې د خپل نظر شری کتاب ډیر شګ غام بو دغه سوی کالدار بند ملک سره کسه وای. او د خلکو به مثال د خبري د کالداري پردا افغاني دوت کړي و. سرمان ته محترم
ډیر مننه، سلامت دي اسکور ودان ور به شو درنو ملمنو ته. لومړی پروفیسور احمدزی، احمدزی صاحب مخکې تر دې چې زه پښتنه وکم دي دو اوریدونکو په څرګندونو کې نظر لري، خصوصا د دې دوهم اوریدونکو د چوي چې د افغانيو د دودولو لپاره چې کومه طریقه یا کومه لاره د طالبانو حکومت غوړه کړې دغه شنه ده څو ایستاسو ورته.
زه فکر کوم په وخت محاله کې د ښکار ده، او په لن محاله کې خامخا مشکلات لري، ستونزې لري، او په دې باندې باید حکومت کار وکړي. او په اقتصاد کې پیسې نشته، اقتصاد ته پیسې راخوشي کی که د خارجي پانګونې کې داخلي پانګونې که خپل بیل اوټ پیدا کوي حکومت، ترڅو اقتصاد درته وغوړېږي. او هغه زموږ تاسو پښتو کې یو متل ده، وایي که بازار په 2 روپۍ شي 2 روپۍ هم نه وي خو بیا هم قیمت ده. که نه اوس افغانستان کې هر څه چې ارزانه شي او ارزانه شوي هم دي، خو خلکو سره د قوت خرید یا د پلور توان نه وي. هغه دې بس کېږي چې نور اقتصاد هم خراب شي او حتی داخلي تولیدات خراب شي، ټاکس نه خلک فرار کوي، ټاکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، نو د خلکو اقتصادي ستونزې نور هم زیاتېږي. او په دې کې زه موافق یم چې یو څه ناڅه باید خلکو سره مرسته وشي، کومکونه وشي چې بالکل د خلکو اقتصادي حالت ښه شي، د پرچیز پاور یا د پلور توان چې دا ښه شي. دې نه بغیر اقتصاد وده نه کوي، چې تر څو ته فشار پر اولی خپل ثبات افغانۍ ښه کوي په عمر اندازه ستا اقتصاد خرابی کی د خلکو قوت خرید له باندې دي. او دا خیال مې نه دي دا اوس مثبت دا 2 کال چې کوم مثبت اړخونه راغلي په اقتصاد کې دا موقتی، دا بعد 2 کال بعد دا نه وي او یو بل مرحله به پیدا شي چې هغه به ټاکس نه فرار وي، چې خلکو اقتصادي مشکلات به نور هم زیات وي او همدارس کو مختلفو تولیدي سکتورو باندې به تاثیر وکړي، فابریکې به وتړل شي، کارخانې به وتړل شي، دوکانونه به وتړل شي. نو دې ته ضرورت چې حکومت په دې شانو کې کار وکړي.
بلې، د دې ملګرو ملتونو په دې راپور کې پروفیسر صاحب اشاره شوې ده چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې دیفلاسیون راغلی دی، نرخونه ټیټ شوي دي، که څه هم هغه ډېر له دې سره ماډل لري چې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، خو که بیا هم همداسې وي ملګري ملتونه وایي چې که دا ډېر دوام وکړي د داخلي تولیداتو او د صادراتو لپاره دا ګټور نه دی.
همداسې دی، مخکې هم درته وویل چې یو جنس په 2 روپۍ ټول بازار په 2 روپۍ شي، 2 روپۍ نه ده سره، نو څوک به واخلي؟ چې کله څوک داخل کې وانخلي نو هم فابریکو باندې بد اغیز کوي، تولیدي واحدونو باندې بد اغیز کوي، تولید باندې بد اغیز کوي. او همداراز قیمتونه چې کله لوړ شي موږ په ډېر سخت رقابتي سیمه کې واقع یو، چې خو ته چین دا، بل خو ته هند دا، بل خو ته پاکستان دا، بل خو ته بنگلاديش، بل خو ته آسیا میانه ده، نو دا ټول هیوادونه دلته رقابت کوي او بل سره رقابت کوي. د چین سره خو رقابت کول ډېر سخت دي، ځکه چې هغه دی مکمل د دنیا دوم غټ ستر اقتصاد، نو هغه سره رقابت کول بیخي مشکل دی. نو کله چې ستا افغاني په سب باغې وی ډېر پورته وي او بیا خلک ستا صادرات نه اخلي، صادرات یې اخلي ډېر کچا کم کچا باندې اخلي، نه زیاتېږي. ته ګور مثلا جاپان ته، جاپان هر کال خپل پیسې ډیویلیویټ کوي، یعنی ارزش یې کمی، او هغه دا وجه چې دوی واو نه وړي چې بل ملي مارکیټ له لاسه ورکړي. نو همدغه چې چین هم کله کله دې ته اړ شي چې خپل پیسې بیا ارزش کړي، نو دا ځکه بیا ارزش کوي چې دوی وایي چې نه غواړي چې دا نړیوال اقتصاد او نړۍ چې نړیوال مارکیټ ته دوی صادرات یې هغه لاسه ورکړي. نو انفلاسیون دغه فعلانه ډیفلاسیون حالت ما د فزیک مو خط دا نو یو کال 2 کال به دوام وکړي، پس له دې نه به د دې نتایج ډېر
درست ډېر مننه.
افغانستان اقتصاد بیخي د سقوط سره مخامخ کی.
سلامت اوسه پروفیسر سبی او اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو.
سلام تاسو میلمنو ته. دلته خو داس دی چې پراکې کالداري باندې ابو طالبان نو امر کړ چې تکالدار باندې بندیز ول، هغه هم چې کنه عملی کوي باید یا سم ورکی کی یا سم الهکی پدی چې اقتصاد به خره په کله لوړی شي، کله دغه شي پدی کې تجارتو تجارتيان ته تاوانونه دغه راوړي، پدی ډول کې باید دوی لږه هڅه وکړي چې یا سم بند کی یا سم الهکی چې اسی خپل سوداګر خپل سوداوي پوي، او دوی چې سوداوي کې کله یې بند شي، کله ارزان شي، کله لوړی پدی کې ډیر تاوان رسیدي دغه تطبیق د وطن اقتصاد به خره بځای خرابوي، دی رول باید دوی لږه څه وکړي.
صحیح، ډیر مننه. کور دی ودان سلامت اوسه. صفای صاحب تاسو په دې اړه څه وایست؟ د اوریدونکو د افغانۍ او د ترویج په اړه د دوه اوریدونکو نظرونه ول، یو ویل چې په کوم شکل سره چې د طالبانو حکومت افغانۍ ترویجوي هغه صحیح شکل نه دی. دا بل اوریدونکو وای چې یا دې کاملا بندې کړي بهرنۍ پیسې کلداری او تومان، او یا دې هم اجازه ورکړي چې خلک هر څه چې هر کرنسۍ نه استفاده کوي. ستاسو نظر څه دی، په څه شکل سره دا مشکل حل کېدای شي؟
بله، تاسو ته معلومه ده چې د تیرو څلوېښتو کالو یا دېرشو کالو کې همدغه تومن او کالدارې په افغانستان کې چلېدلې او دې باندې راکړه ورکړه سر ترسره کېدله، خو وخت تر وخته بیا دا صرف د چې ګاونډي هېواد سره نږدې ولایتونه دي هغې سره دا پاتې شوې او په دې باندې یو څه اندازه کار هم وشو. خو په جمهوریت کې دا و چې د هغې نه غوښتل چې په یو دني شکل باندې دا تغییر کی یا د خلکو تاوان سره مخ کېدای شي. خو امارت اسلامي په دې کې دا اقدام په ناڅاپي او یو دمي توګه وکړو، یعنی ډېر کم وخت خلکو ته ورکو چې تطبیق کړه چې افغاني باید مارکیټ کې وچلېږي. عموما که ملي منافع ته وګورو نو د افغاني ترویج او د افغاني راکړه ورکړه ورکول دا خو عموما مونږ ټول ستایو او په دې باندې قناعت کوو. خو خبره دا ده چې خلکو هغه زیان هغه خلکو ته د خسارې ته باید هم وګورو، ځکه اوس داسې دی چې په مارکیټ کې باید کامارت اسلامي کالدار ورکه کړي او یا ورکه کړې ده، خو باید اوس کنټرول په نظر کې ونیسي، ځکه چې د نرخونو کنټرول یا د په مارکیټ کې د راکړې ورکړې یا د پیسو د تبادلې کنټرول دا ټول باید د حکومت وظیفه ده. باید حکومت په دې کې سخت جدي شي چې نرخونه څوک زیات نه کړي، ځکه د پاکستان نه یو شعر اوړل کېږي هغه افغانۍ ته په خپل تباړې او هغه به دلته په خپل تبه خرڅوي، نو دا ښه کار نه دی. طبعا دا ظاهره خبره ده چې د خلکو عمومي هغه ټول
جایدادونه مخکنی اوریدونکي ویل چې لوی صرافۍ که په ټولو ولایاتو کې ایجاد شي نو هغوی به هغه نرخ باندې چې مثلا په کابل کې دی هغه نرخ باندې به په ولایاتو کې هم تبادله کوي.
دا واقعیت لوی صرافۍ خو امکان لري، خو داسې دی چې انحصاري شکل نشي ورکولی صرافۍ ته. افغانستان بانک خپل قوانین لري، ځکه چې یو څو صرافۍ یا یو خاص صرافۍ ته دا کار ولټل شي نو بیا یې انحصاري شکل اختیاروي، په نورو صرافۍ باندې دا بد اغېزه کوي، نو یو مشکل ایجادېږي. اما کنټرول ضروري دی. زما ستونزه د افغانستان او پاکستان مشترک اتاق اجرایوي رئیس یوم یم، نو دا د یو ورور سوالو د لارو په اړه باندې خپل نظر دا ورکوم چې پاکستان سره مونږ د ډېر وخت نه کار کوو. افغان صاحب مخکې تفصیلات ورکړه، ډېر موافق مو سره. دا لار ډېره مهمه ده هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره، اما وخت تر وخت دغه مشکلات پیدا کیږي. دغه مشکلات چې مونږ په دې تیرو لسو کلونو کې لیدلې دي دا د دوو وجو دي، یو د تخنیکی وجه دي، یو سیاسي وجه ده. کله چې سیاسي وجه راشي نو بیا هغه صرف سیاست ته پاتې شي، سیاست حلولی شي، نورې څوک نشي حلولی. نو دغه مشکلات وخت تر بله راغلي. د دوو هیوادونو که تاسو وګورئ ورځ تر بلې تجارت زیاتېږي. زموږ تجارت په 2014 کې د پاکستان سره 3 میلیارډ ډالر یا 2.5 میلیارډ ډالر، هغه په 2016 او 2021 کې 1 میلیارډ ډالر نه هم کم شو. نو دا خو بدبختۍ وي چې مطلب پاکستان سره مخ ته تللې. پاکستان سره موږ 15 لارې لرو، اوس مهال 15 واړه بندې دي، هر یو ځان له وجه لري. اما مشکل دا دی چې که د ډرایورانو نه دوی پاسپورټ غواړي یا ویزه غواړي موږ به ورسره هغه ومنو، خو په وخت ته خو ضرورت شته که نه؟ ځکه افغان صاحب دغلته دی خبرې اوري، زما یو ډرایور هم پاسپورټ نه لري، یو ډرایور هم ویزه نه لري. دا خو ضرورت دې ته لري چې وخت ورته وټاکل شي. ترانزیت منفی لیست په 2023 کې دی ته په یاد شو، ډرایور ویزه 2023 کې دی ته په یاد شو. لکه دا یو سیاسي اړخ لري دا زموږ مشکلات. اما دا اوریدونکو ته به دا اطمینان ورکړم چې دغه خبرې په دې باندې روانې دي. زه په نن مطلب اپډیټ دا لرم چې د پاکستان سفیر او د زمونږ د وزارتونو په منځ کې یو ښه بحث شوی دی. ان شاء الله چې په نږدې کې امکان دا لري چې یو خاص تفاهم ته ورسیږي.
علي صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. افغان صاحب، د پاکستان په لارو د اعتقاد کمیدو لپاره ځینې افغانان هیله لري چې له چین سره که لاره پرانستل شي نو مشکل به کم شي. دا څومره عملي ده د چین لاره؟ ځکه چې دا لاره په ډیرو غرنیو سیمو کې تیره شوې ده، داسې غرنۍ سیمې چې کله ناکله وایي هر وخت پکې واورې وي. نو بله خبره داره چې دا سړک خو به د چین تر پولې پورې وغځول شي، آیا چین هم تر خپلې د افغانستان تر پولې پورې سړک لري؟ څومره دا لاره د تجارت لپاره آماده ده؟ افغان صاحب لکه چې غږ ناوري یا ټلیفون له سټوډیو سره وصل نه دی. خیر صافی صاحب، که تاسې په دې اړه معلومات لري، د چین د لارې په اړه کوم معلومات لري؟
یو د اکتفا خبره ده چې مونږ پاکستان په لارو څومره اکتفا کولی شو، یا مونږ څومره هغې باندې متکي. دا اوس تاسو ته معلومات دی چې نړۍ چې دا ګلوبل دا نږدې ده سره، مونږ الحمدلله داسې یو ځای کې موقعیت لرو چې جغرافیایي موقعیت هم داسې دی چې مونږ پاکستان نه علاوه نور همسایهدار هم لرو. یعنی دا اوس ایران دې ته ناست دی چې د افغانستان مارکیټ ټول په لاس کې واخلي. دا اوس منځنۍ اسیا ټول هېوادونه دې ته ناست دي، او متاسفانه دا د خپل پاکستان بدبختي ده. تاسو به نن راپورونه اورېدلي چې پاکستان خپل تجاران لګیا دي فریاد کوي چې مونږ خو مشکل سره مخ کیږو. یعنی دا افغانستان ته صرف مارکیټ د پاکستانو لپاره نه، منځنۍ اسیا ته د هغې لاره دې زیاره ده. نو پاکستان باید په دې کوشش وکړي چې موږ سره مشکلات حل کړي.
خیر، دا خو بېله موضوع ده. ما ویل مل آیا تاسو معلومات لري چې دا لاره چې ځینې افغانان ورته هیله لري؟
بله، د زمونږ موضوع د لکه ما مخکې ویل چې موږ ډېر هېوادونه لرو، همداسې چین هم زمونږ په واخان کاریډور کې ورته یا مثال په تعمیر سطح باندې چې هلته زمونږ لار ده، هغې باندې هم یو څه اندازه کار روان دی. ستاسو سوال په جواب کې دا دی چې هغه صحیح دی چې موسمي لحاظ سره ډېره سخت او واورین ځای دی. یعنی هلته په کال کې مونږ کولی شو چې شپږ میاشتې شاوخوا یا د دې نه زیات مونږ هلته ګاډي لاړ شي، راشي، مالوي شي، راوړي. یعنی دا زمونږ لپاره د فرصتونو څخه یو فرصت دی، او چین هم دې ته لیواله دی چې چون تاسو په دې باندې پوهېږئ چې په پاکستان کې چین څومره د سیپیک دپاره سیپیک باندې سرمایه ګذاري کړې ده، صرف د دې دپاره چې همدغسې د افغانستان د تاریخ د منځنۍ اسیا سره په دغه لار باندې تر مسکو پورې ځان ورسوي. نو که چېرته واخان دته په لنډه ځای کې پیدا کېږي او دغه لار دوی ته جوړېږي، نو زه فکر کوم چین به ډېره زیات دلچسپي وښيي چې افغانستان سره په دغه لار باندې کار شروع کړي. او چین یو پرمختللی هېواد دی، هلته د سړک جوړول یو ځای پورې سړک راغلی دی، خو هغوی ته د سړک جوړول به دوه فکر وکړم چې دونه سخت کاري، او په دې باندې فکر کوم چې یو څه اندازه مونږ هغه د چینایي چې کوم مالونه راوړو د کراچۍ بندر د لارې هغه یو څه اندازه مونږ په دې لار ته اړولی شو.
بله صاحب، ډېره مننه. افغان صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. یو شمېر خلک درګرده شکایت کوي چې له دوی نه ډېره مالیه اخیستل کېږي، او د دې مالیه د زیاتوالي له کبله د دوی ژوند سخته شوی دی. ستاسو په نظر دا خبره صحیح ده چې دا ځینې خلک وایي چې طالبان هم مالیه اخلي، هم عشر اخلي، هم زکات اخلي، په څو شکلو سره له دوی نه مالیه اخلي، او بهتره ده چې یو ډول مالیه واخلي؟ دا خبره څنګه ده؟
کاروان صاحب مننه. داسې یو خو زموږ جامعه مکمل له حکومته بی خبره ده. یعنی پخوا به د کابل په ښار کې حتی 10% یا 20% خلکو به د صفایي کتابچې تاویلولې، دا یعنی په یو جامعه کې چې څوک اوسي هغه د محیط د صفا کېدو لپاره یا د حالت د صفایي او د غولیات ضرورت.
یعنی تاسو وایئ چې پخوای نه ورکولې؟ نه، هغه خو صحیح ده چې هغه سره په څوک مخالف نه دی چې مالیه دې واخیستل شي او منظمه دې واخیستل شي، لټوله دې واخیستل شي، اما دا چې څو ډوله مالیه. بله
زراعظم مساروان صاحب، چې د مالیه په څو قسمه ده، د حکومت دغه اوسنۍ وضعیت هم مګه مخکیم دا ویل دي چې اوسنۍ وضعیت هم په غزاړه سیستم دی لګیا دي، هغه د تیر حکومت په مالی راټولولو لګیا دي. یو خو په هغه لګیا دي وسره په څنګه کې دی، هغه یعنی په کلو په اطرافو کې هغه د اوشر په حالت هم دغه چالو ساتل دی، یعنی پیغام راتولې او دلته په خار کې هغه د زوړ حکومت سیستم لوسه پورې چلیږي. دا موږ د دې غوښتنه کړې، تجاران هم دا غوښتنه ترې کوي چې د مالیه اوسنۍ وضعیت یا سیستم دا قابل د قبول نه ده چاته. حکومت باید زر در زر دې لپاره یو صحیح میکانیزم جوړ کړي. دلته ګوره که یو تاجر راځي سرمایه گذاری کوي، یا یو تاجر راځي دلته یو پروژه نیسي، هغه نه یوارې څلور فیصد اخیستل کیږي، بیا شپږ فیصد اخیستل کیږي، بیا شل فیصد اخیستل کیږي، نو دا نسی پرې کولای، نه پرې کیږي. یعنی دا دغه د مالیه ورکړه خپله یو بوج سي سړی ته، یو 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 تکلیف سي هغه گزارشونه چې ورکوي. یو دم په که ورته وویل چې ته لس فیصد ورکوې، دا هیڅ په خلکو باندې نه غمیږي، یعنی دا مشکل نه جوړي. که چیرې دا کاغذ پرانیانی او دغه رپورټونه یې احوال ورکولي، الله ته رپورټ راوړه، یعنی پروژه بل تا نه پاتې، ته به دوی ته گزارشونه ورکوې شپه ورځ. دغه وضعیت د مالیه سیستم دا باید دې کې تغییرات باید راولي. موږ څنګه یو دم مالیه ورکو؟ دا اوس وخت مخکې هم تجاران وروڼو بعضې ورته دي چې موږ باید په دې سرحدو کې په ګمرکاتو کې د حکومت مالیه چې ورکو، کله چې زه توکي راوړم هغه ته باید مالیه درکم، نور دا رپورټ مپورټ دغه زیات تکلیفونه وروسته مه راباندې جمع کوي، دا زیات تکلیف مه راباندې راولي. حکومت هم لبایک ورته وویل چې صحیح ده، موږ به دا په ګمرکاتو کې دا ټول مالیات اخلو، اخر کې به تاسې خالص هغه یو راپور ورکوي او جواز به نوی کوي. یعنې په سیستم کې باید تغییرات راسي. دا اوسنی سیستم دلته مالیات باید معلوم سي په کومه کټګوري. دلته داسې ده چې بعضې افراد او اشخاص اوس هم کوشش دي کوي، هغه که نوي دي که زاړه دي، موږ به ځانه وایو چې دا یې تېر حکومت کارمندان دي، ځکه اوس مشري دوی کوي، دوی باید وڅېړي. دوی ستونزې جوړوي او خلک له دغسې کړاوونو سره مخ کوي چې په دوه درویو نومو باندې له دوی مالیه واخلي، او مالیه هم دا رقم نه سي. باید قراردادو ته باید فکر وسي، مالیاتو ته باید فکر وسي چې حکومت ځان له یو چا سره شریکوي. ته څنګه ورسره شریکېږي؟ کټګوري باید معلومي، وضعیت معلومي. باید ما مخکې هم ویلي دي دا قراردادونه چې کوم ورکول کېږي، په دې کې باید خېشخوري بالکل ونه سي. په دې کې باید کچېرې موږ سیستم ولرو، له دې هر څه خلاصېږو. یو میکانیزم به یو به تګلارې، یو به مالیه، یو به قرارداد، نو هر سړی به د هغه له مخې راځي، هغه به لولي، افراد او اشخاصو پسې به نه ګرځي چې ودرېږه زه چانه دا زده کړم، یا چا ته ووایم، یا یا څوک واسطه کړم، یا څوک ما سره کې شریک شي، زه باید څنګه مخته لاړ شم، ما اداراتو کې مشکل راته پیدا نه کړي. که چیرې موږ سیستم ولرو، صحیح ده، اوس به وزیر صاحب، معین صاحب، رئیس صاحب دغه به پاکي، دا به ښه خلک وي. اما لاندې خلک نه دي ښه، یا مشران بیا پنځه ګوتې یو رقم نه دي. ستونزې شته کې، مشکلات شته کې. حکومت باید یو تګلار جوړ کړي، یو سیستم باید جوړ کړي، تر هغه کولای شو چې پاینده کې خلک رابولو، سرمایه گذاری ته هغه هر څه باید معلومي. نو موږ یو سیستم جوړ نه کړو، تر هغه دغه وضعیت فکر نه کوم چې زر دې اوس یو بهتر دي.
ډېر مننه افغان صاحب. کور بدن یو اوریدونکو شته، ځان راو پیژنې آزادي راډیو، مهرباني کوي صاحب. ته
مو یو نظر دا و چې د افغانستان اقتصاد ډېر معدني هېواد دی او ټول معدن پکې زیات دي، نو تر هر څه نه د ښه مدیریت د افغانستان د سرمایه ښه مدیریت، د اوبو ښه مدیریت، دا کولی شي د افغانستان اقتصاد په مخ بوزي. تر ټولو ښه تګلاره ده د اوبو مهار کول. د افغانستان خلک اکثره په سلو کې 80% بزګران دي، او دوی په دې باندې ښه پیاوړي دي، او د دې مسلک هم دی. نو ټول نه لومړیتوب په هر څه کې د هر څه نه د افغانستان د اوبو مهارول لازمي دی چې ټولو ته خلک کار د نه برابر شي، او اقتصاد یې په مخ شي، او د خود بسایانې خواته روان شي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه د اوبو کنترول دی، چې دغه اوبه په مهار شي د افغانستان، او خلکو ته کار ډېره زمینه کې د اوبو مهارول ډېر د کار زمینه زیاته مساعده وي نسبت صنعتي کارو ته.
درست.
او د معدنو برخه کې
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ډېره مننه. ستاسو پوښتنه به له ښاغلي احمدزي څخه وکړو. متاسفانه چې دا شیبه ټلیفون قطع شوی دی، تر هغو چې احمدزی صاحب بیرته له سټوډیو سره وصل کیږي وربسو ښاغلي صافي ته. صافي صاحب، په بانکونو اعتماد هم ډیر لازم دی په یو هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره. په تیرو کلونو کې په بانکونو باندې د خلکو اعتماد ډېر کم شوه دی. اول دا چې دا د پیسو لپاره یو اندازه وټاکل شي چې خپل پیسې نشي ایستلی، په اونۍ کې دومره ایستلی شي، په میاشت کې دومره ایستلی شي، دا په خپل اعتماد تبن چې کموي. څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې اعتماد ترلاسه شي؟ البته د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې تر ورتیر کال په 2023 کال کې یو څه اعتماد زیات شوی دی.
بله، او دا خو واقعیت دی او دا خو د انسان فطرت هم دی چې یو انسان سرمایه یا د یو کورنۍ د مشر سره د هغې هغه بچت یا سیوینګ وي، نو هغه په بینک کې ږدي، نو هغه بینک د اعتماد ځای، نو هغلته نو که شاید دا کاروبار هم ونه لري، نو دا هلته په امانت په توګه هلته ږدي چې دا یې ساتلي. او څنګه افغانستان کې امنیتي وضعیت مخکې خراب و، نو حتماً خلکو ټول هغه پیسې خپله دارایي په بانکونو کې اېښې وه. نو
فکر کوي چې د نامنی علتو او کنه اعتماد هم ډېرو پخوا په بانکونو باندې؟
بله، اعتمادو د ما مقصد دا و چې پیسې کور کې نه ساتلې، بانکونو کې ډېرې کې خوستلې، دې ته ترجیح ورکوله چې هلته اعتماد زیات موجود و. خو په 15 ورځو کې یا 15 ورځو کې د حکومت بدلېدل، به بانکونو دغه وضعیت دې خلک عمومي توګه په خلکو باندې ډېر زیات بد اثر وکړو. یعنی دا اثر دې حتی لاړو چې زه ما تر یو کال دو کال پورې داسې خلک ولیدل چې د بانک نه نفرت کوي. یعنی هغه سرمایه چې والته په بانک کې نښتې وه، هر هفته به هغه تلل ته بانک کې وبلین ته ودرېدل چې هغه محدود تعداد باندې پیسې واخلي. یعنی دا یو بد حالت و، په بانکونو باندې اعتماد صفر ته لاړ، منفي ته لاړ. نو خو په وخت په تېرېدو سره زه فکر کوم چې دلته هم د حکومت د حالت ته ضرورت دی چې د افغانستان بانک دې کې اقدام وکړي او خلکو ته دا اطمینان ورکړي چې که چېرته ستاسو پیسې یا دغه په بینک کې پرتي، نو په راتلونکي کې مطلب موږ د دې یو تضمینی موږ د دې دغه لرو. متاسفانه چې هغه موږ هغه دارایان یو مخکینی اسټ چې هغه هم ضبط شوي یا فریز شوي دي. دلته اوس بانکونه چې دي، تجارتي بانکونه، دا باید ښه خدمات ترسره کړي. یعنی ستاسو وویل چې د تیر کال په نسبت سږ کال خلکو اعتماد زیات شوی دی، دا وجه دا ده چې بانکونو خپل خدمات ښه کړي دي. یعنی که چېرته اوس یو داسې یو کس نن پیسې واچوي په بانک کې، نو هغه کولی شي چې په یو ترانزیکشن باندې ټولې بېرته واخلي، خو دغه خدماتو ته ضرورت دی. چون سیاسي وضعیت خراب شو، سیاسي وضعیت د وجې بانکونه خراب شو، نو زه فکر نه کوم چې په بانکونو دومره بې اعتمادي پکاري، ځکه پوره حکومت بدل شو. نو چې حکومت بدل شو، نو دین کې د کمرشل بانک یا د تجارتي بانک ملامتیا نشته. حتماً چې بانک ته پیسې ځي، تجارتي بانک ته پیسې ځي، هغه په شاته کاروبار کوي، اپ شاته انویسټمنټ کوي، دا هغه په مطابق کې تا پیسې هلته امانت هم پرتي او د ضرورت په وخت کې تا ته پیسې درکوي. ټول وضعیت داسې راغی چې سیاسي حالات خراب شو، حکومت تبدیل شو، نو تجارتي بانکونه ملامت نه وو، ځکه هغه سره خو هغه پیسې ټولې موجودې نه وې چې ټولې خلکو ته ورکړي، بلکې شاته دوی سرمایه ګذاري کړې وه. نو دغه مشکل ایجاد شو. زه فکر کوم چې د بانکونو بې اعتمادۍ خبره به نه وي، پس نظام باندې اعتماد پکار دی. نه نظام باندې چې اعتماد راشي، نو فکر کوم بانکونو وضعیت په خپله ښه کېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ صاحب. صاحب افغان صاحب، تاسو ته بدر شو، د دې پاکستان د لارو بندیدو کې اشاره وشو چې په شپږو لارو کې 15 لارې بندي کړې دي، دغه څه تاثیر درلودلی دی د افغانستان په صادراتو او وارداتو باندې؟
بل پاکستان سره موږ په دې 10 کال کې څه کوم تجارت کړی دی؟ دا ټول د موږ د تاجرانو په نقص و، ځکه دا تجارت کې کچېره یو لار سیف نه یا دغه رقم وخت نا وخت بندیږي. یعنی سکه ما خپل پاکستان نه دغه منځنۍ آسیا ته، منځنۍ آسیا نه پاکستان ته خپل می د سبزیو د میوې تجارت کاو، په ډیر غټه کچه می تجارت کاو. نو ما سکه تاوان کې کړی، په ډیر غټه پیمانه تاوان می کړی. په غاول سو میاسو، یعنی په غاول شپو کې تقریبا یو شل ورځې نه مخکې. نو
ستاسو په شان سوداګرو د پاکستان د لارو په ځای نورو لارو ته مخه کړې نه ده، ځکه چې هر کال هم دا مشکل وي، متبادل لارو ته مخه کړې نه ده؟
سروان صاحب، یو خو موږ مشکلات لرو نړۍ سره، د پیسو ورکړه راکړه کې، د ویزو په اخیستلو کې. موږ په سیمه کې یعنی په اول پاغزه بو پاغه تجارت او پاغه فرمولو افغانان نه پویږي چې مګه نور ملکو کې څنګه تجارت کوي او چیرته چې لار چې څنګه سیټ اپ جوړه یا څنګه دیغه چې تجارت یې ګوري تشریکه چې دلته چې شي ګټه کوي چې شي کاروبار یعنی دلته مګه په دې مینول سیستم باندې پوي سوی دا د مګه د افغانستان تجاران چې دي
یا وبخشه د دې یو بل لاندې لاره شاید د ایران وي د ایران او د پاکستان لاره کې ډېر فرق دی البته تفاوت شته چې د ایران لاره اوشته ده لیکن ډېر غیر اقتصادي ده
سروان صاحب ایران لاره مګه ترانزیتي توکي له نورې دنیا نه راوړو هغه لاره په غوړه د کچيري مګه لدیجی نه سبزی وړو یا لدیجی میوه وړو یا ځکه د پاکستان بازار د مګه د توکو لپاره بهترین بازار ده یو خو نږدې ده
دلیل به یو شاید دامي چې تاسو هغه معیاري یا ستاندرد هغه نه لري د پروسس کولو فابریکې وسایل نه لري کنه د اماراتو دوبۍ او عربي هیوادونو بازار لا ډېر ش بازار ده لا به په لوړه بیه درنه اخلي
دغه څه د سروان صاحب یو خو موږ هلته پروسس فابریکې نه لرو دویم موږ د انتقالاتو لپاره د کارګو سیستم ډیر ګران پیوځي ځکه دلته په دې دوه کلو کې د بخوا خو بداسي وو د موږ ډیر توکي په ترانزیت کې هندستان ته او دغه نور هیوادو ته دلته به یو سایډي والا ول په دغه انتقالاتو کې به یو سم رسته کوله نو وسغه بندیزونه دغه موسسات وخت للی دي نو او د کارګو سیستم هم ګران ده مګر نو څوک ولای چې پارزان باندې د کارګول لارې او کچېره مګر د ترانزیتي لارو باندې د مزکل لارې وړو هغه ډیر وخت نیسی او هغه نو څوک ولای چې مګر خپل توکي خپل وخت ورسو ځکه هغه چې شپد کیسته ته وړې بیا کیسته لارې کیسه حرکت کوي نو په دې باندې تقریبا ډیر ورځې لګيږي نو مګر نو څوک ولای چې د خپل تازه سبزیجات او میوه‌جات هغه په لاند وخت کې ورسو دغه سونه دغه موضوع
دغه
مشکل نه درته
کور ودان افغان صاحب پروفیسور احمدزی ستاسو ټلیفون قطع شوی او تاسو په پیل کې وویل چې په افغانستان بندیزونه دي د پیسو په برخه کې د سپیس په برخه کې که یو پانګوال غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي هم خپل پانګ نشي انتقالولای خو په پاینال کې تاسو اشاره وکړه چې چین یو بل سیستم لري کدا سیستم لري نو ولې چین پانګونه نه کوي خپل چین د لکه چې طالبان وخت رسیدلی دي څو زلي وویل چې غواړي چې علاقه لري چې دلته پانګونه وکړي لیکن عمل نه هیڅ نه دی کړی هغه کومه لار ده کومه طریقه ده چې فکر کوي چې چین په هغه شکل سره کول شي دلته پانګه انتقال کړي او پانګونه وکړي
او بلې هغه یو سیستم دا د جوړ کړی چینانو په نامه دی سی سی پی ایس یعنی چاینا سنټرل پیم کلیرنس اند پیمنت سیستمز هغه دی دا وجود تر اوسه دا خو مشکل دا چې موږ تاسو بانکونه هلته غړیتوب نه لري پکې چې موږ تاسو بانکونو په سوفټ کې غړیتوب لري هلته نه لري بل د چین بانکونو سره زموږ کورسپاندینګ بانکینګ ریلیشن هغه دی ضعیف دي کمزوري دي بانکونو سره کورسپاندینګ بانکینګ ریلیشن دلته دریم دا چې موږ بانکونو نړیوال لکه د پیسو د سپیناوي قوانین دي او مقررات دي او همدارس د توریستي فعالیتونو ته مالی تمویل مخنیوي قوانین دي او داس مقرراتی په دې کې موږ ډېر ضعیف او کمزوري بانکونه دا شای نه لري نو دې وژنه لا تاسو موږ لا تاسو په کې غړیتوب نه
راځي
او بانکونه هم چندان دې شي ته متوجه نه کوي باندې بانکونه به دې ته متوجه شي کې دي ما خبرې څوک د بانکو والا او اوري باید په دې کې دې توجه شي او چې مشکلات لري ستونزې لري ما سره کوم کال شته ما څنګه شي زه کوم کو سره کولای شم خو لکه څنګه چې په پاکستان سره موږ مشکلات لرو په غلار کې نو بدیل لاره لټو نو دا چې بدیل لاره همسته باید بانکونه ولټوي او چې تر څو دا مشکلات رافه شي
درست ډیر مننه په دې ورستي شیبو کې بم اوریدونکو ته ورشو او تمه به ورڅخه وکړو چې لنډ خبري وکړي چې ګوندې وخت پاتې شي او ملمانه جواب درکې مهرباني کوئ صاحب مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکړي
سلامونه نه کې هلی عبیدالله مدنګرار ولایت څخه
مهرباني عبیدالله صاحب عبیدالله صاحب یو څه ژر شه. عبیدالله صاحب
زه خو وایم چې افغانستان په هیڅ صورت کې له ګاونډیو هیوادونو سره روابط قطع نه کړي، ځکه زموږ اقتصاد لا تر اوسه په خپو نه دی ودرېدلی. د اقتصاد د خپو د درولو لپاره باید موږ د ګاونډیو هیوادونو سره روابط لا باید قوي شي. په دې حق لبانې موږ ډېر راپورونه مو اورېدل، د ډېرو مشرانو سره مو خبرې مو کړلې، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې لا تر اوسه پورې. موږ غواړو چې زموږ اقتصاد قوي شي او افغانستان په اقتصاد خپو ودرېږي. باید موږ د پلو گاونډي هیوادونو سره راکړه ورکړه زیات زمونږ څخه چې کوم صادر شوی یا دغه خود خره وارد شوی کوم شایان دي دغه بی لا نورم وړي دوکې دي په مونږ ته وړونه تجارانو وکړل. اوس چې د تورخم دروازه بند ده، باید د دروازې پاکل جدي ګامونه پورته شي، باید د دروازه زر کولاو شي.
سلامت اوسه افغان صاحب، کلن جواب ورته ورکې څومره چې مو واسوي څومره ور سره موافق یاست چې بل لار نشته
سروان صاحب؟ داسې موږ لکه دا ورور چې ویل ټول همسایګانو سره که په دې سیمه کې ژوند کوو او غواړو چې ترقي وکړو ټولو سره باید مثبتې ښې اړیکې ولرو. خو دا په دې معنا نه چې موږ یو طرفه یو دوی د هغه ټولې بدۍ او دوی د بد کوي موږ به ښه کوو، یعنې تر کله پورې. خو داسې موږ خصوصا پاکستان او ایران سره موږ ډېر سرحد لرو او موږ دوی ته مجبور یو، دوی موږ ته مجبور دي، دوی نور مخ ته نشي تللی. کوشش باید تر ډېره حده دا واوسي چې دوی ته خپل ځای ورخویو چې دا د تاسې ځای ده او موږ خپل ځای خپل کو، ځکه دوی د موږ حق باید ونه خوري. دوی باید هغه موږ حق چې کوم خوړلی په دې تېرو وختو کې هغه کوم د موږ له ضعفه استفاده کړې ده، نور باید له هغه استفاده ونه کړي. په سیمه کې د ورورګلوي ژوند باید وکړو او ښې تجارتي اړیکې ولرو تر هغو موږ دوی ټول ترقي وکړو. اما یو طرفه هیڅکله نه کېږي چې دوی دغه رقم د موږ پښې وي او دوی د موږ حق خوري او موږ به ټول عمر په جنګو کې اخته یو او دوی ته به ګورو خپل حق هم دوی تور پرېږدو.
سلامت اوسه د افغانستان د ځمکني ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د اقتصادي او مالی چارو متخصص پروفیسر ډاکټر علي بخان احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.